خو فایزر کمپنۍ له لوبړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه و او ویلي و چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنی نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خوړو د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکا ځان له دنیا ده نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم ناغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کې سواوري
پیړی رانږدې کېده ژغې نه و کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ستړاله شوی سندره واوري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخواڅو برابر چټک شوې ده او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي همغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکيږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیرته توپیر کوي دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژيکي پیښې ادبيات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی پوله پټه یاد شوی د بام دي دنونه یاد شوی نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږي چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
په وخت د مرګ کې دا وسیاس کړو بل بالو بچې نسیت کړو ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي موږ په کچې دا غم خواران دي ساتي.
تیراونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملي شاعر ارواخات ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پوره شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
توای تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل، بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمه او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغوم را مهم او اړین دي.
پښتانه یو پرشتا، افغانستان غواړو مون، افغانستان غواړو مون، مون پښتانه یو پرشتا، افغانستان غواړو مون، افغانستان غواړو.
ارواخات ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شما پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زان میں یادوا دس رو شنڈو دپاس سر پہ زوان میں یادوا چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میں یادوا دس رو شنڈو دپاس سر پہ زوان میں یادوا ہوئی جانان میں یادوا سر پہ زوان میں یادوا سر پہ زوان میں یادوا.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشوم توبه لجرګو سره سره کار لري او دا چاره د غنو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امن په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امن چې جرګه نه یې دغسې ګډوډي به په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې اولور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي، دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لگا موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیاط سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړای وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخه ونیسي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسائل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسائل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره سونځه پیدا کیږي او اکثره کلی داسې دي چې الته دوی د ترون زمان سره وسیږي. نو اتمن ترون زمان په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډې وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کې. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه خلارم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت یې ملامت ته ملامت وایي او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وي. بلخره یو فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي، د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایی اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی او مدعیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیری او مشران مخاور خلق.
کله چې د خلکو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخامه اخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. تبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه. او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو د یو چې ده میس ده ته د دامه وي.
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي، ولته څنګه استاد سبق نه ورته به بم ورته وي، ول چې د اواز دروند ده د ته بم وي. او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي، د دې اواز لګ نری وي جګ وي. نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي.
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی، یو د میسونه جوړ دی.
او سال د پاس په د پاس چې پیل کېدلې دا ربړ غونډې دا څه ده؟
دا چې ده دا سرمن ده، دا چې ده د ګټ سرمن ده او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي تراشی نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي مشه دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي په پوره مکمل وخت لګیږي
او دا ته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او ټول د شکر د زمغه خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدې شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وو لږ به د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
د دې لپاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا وړه شي او زیل
ته څه आवाज وبا ساده د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دازیل دے خخ
دوڑو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دوڑو غوي نو دوڑو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دوڑ خپل لیول کې یو شانت وو دا دوڑو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مون نه لګي غو نو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو تیګه کیګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کې کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستا
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شه درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه ورچې پروگرام ختم شي زبون په خپل په سر باندې مدردي ټوټل نه راوځي لکه نو سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې په موسیقي کې نوي نو څه توان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتیک دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدا نیمګړی وی تبله دا یو شی دی دا ریدم لکه دا د غې سلور پای دی چې ګاډی مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شی دی
دا ټیکه لکه چې تاسو ماتوي ال شي دا ټیکه د څه یو شی دی لکه د ګاډي موټر پای دی تبل دا څه یو شی دی چې زمينه ورته څه دغه کوي جوړي لکه څه
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبل نه وینم بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غغی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غغی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غغی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کړه دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي به کوم اندازې
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیال د لګ زره
او غوغه
دا مغلیش
ها
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیکل
هغه سره دې کلاسیکلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دوړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضرب دی دا مو ضرب دی او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې چې اوس بل کسوینه چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سه په حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې ترو پورې وایي صحیح
صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې موږ وساری گا ما پا دانی سه سانی د پما ګرز دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرامه کې ستې
دغه کې دې چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز غسل کړه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مسایت کی ګمار چې هغه ټیکې په کې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی د سي شته
او ولی بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي د سي اکثر یې اوس پنګيري شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه انټر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه کتلې دي استاد سنم ګل نیمهږي ته چې صاحب چمن ګل خو دې وبخې جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح سو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مون خیر دی چې شي کوم زیاتې کې یو کوم نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
Thank you.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا ودی ته ورته پښتني په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعري مقصد
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم، دا هر شاعر شعر به مې چې لوستو نو خوښه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم.
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوه ده. البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم ناغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکنم پښتنو کې توبه څه ته وایي؟ زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یوونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، په کور کې مې له خپل نیکه نه سیاغه یو ډېر ادیب او داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشوم ته ورمه کوم شیر نه لوسی دی په سر کې به مې اولنې شیر چې ما کله زله شیر سره آشنا سوي ما هغه شیر ما لوسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه ما ول وسنو هغه د شیر سره نمرې زم چې آشنا سم هغه نو هغه به ډیر مخواخ څو کله هغه وخت په معنا نه په هیدن خو بیا هم په ما سره کو بیا مې زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به مې مشال وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کې زما عمه شاعره و دغه شیرونه به مې ډیر ډیر لوستلو او داخله به مې واسي کاش کې زم دغه شیر ولي کله سم.
بله تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده، نو تاسو فارسی شیرونه لري؟
نه ما خپل فارسی شیر نه دی لیکلی، خو مګم ډیره مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیره مطالعه کړې دي او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل فارسی ادبیات مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال او وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې تر سره کولې خپل خواندورونو سره. نو دا زما لپاره خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوستم ډیر مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعری ده چې ډیره مې خوښیږي، بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعری ده، د استاد د سعود صاحب شاعری ده، درویش دورانی استاد شاعری ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم او ډیر زیات خوند ترې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل لیکه ته مې واورو،
بیا د عکس له
هغه ډیر زیات خوښ کړ، ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شم. ما ویل دا به دومره ښه شینی، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې دې ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعر کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډیر مې ارمان مې و، دا مې ډیر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډیر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعره سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستل. ډیر ښه آغلی سیدی، تاسو راسته ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سم دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېک دا وراشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېک دا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېک دا وراشه سیلی به د مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلی به د مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېک دا وراشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته الله تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي
زرپانه د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیش دې کې ده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپوهلې ورک کړې وو سړک لور ته تاک سوم د موټر غرهاله متر غوښ سو خو څه نو کشته ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویری مړه کړی وو قچا کړون کو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبول لارې په بیړیو کې اورپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړ چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالری می پرې و موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي د څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې می ځان وښایوه لا یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویلې و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو درېږي شمال یخ لګیده لپای کې مې جاکټ راوست جاکټ مې واغوست پر شوګو مې پښې وغځولې پرې وتم د شمال له پښه ها او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه وو سترګې مې درنې سوې ژغ مې واورید ناشناو سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې سرته مې پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یو مشهور څېره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و محبت اول اسانه په نظر راغې دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د غنو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او خاغلی ناشناسته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو ریشمین
خیال
ساده.